دا مشال ریډیو دی او دا محل په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 11 نیمې بجې دي. په دې خبري سات کې موزه احمد الله هرکلی کوم. په دې غړي کې بعد خیبر پښتونخوا حکومت په دوبۍ کې د بیلابیلو شرکتونو سره د خپل منځي همکاري یادښتونو او په جنوبي وزیرستان کې د ماین چاودنې ترڅنګ د قبایلو پښتونخوا او افغانستان په اړه به بیلابیل رپورټونه واوري. خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه له شاهین بنیرینا.
سلام شهرم بیره دی وخت مهم خبرونه. د خیبر پختونخوا حکومت وایي د دوبۍ په تجارتي میله کې د بیلابیلو شرکتونو سره د 8 ارب ډالرو یاداشتونه لاسلیک کړي دي. د سویلي وزیرستان په تحصیل سره روغه وچه خوړه سیمه کې د ځمکني ماین په 14 کې د فرنټیر کور یو سرتیری وژل شوی او 2 نور ټپیان دي. او په داسې حال کې چې سپینې ماڼۍ خبرداری ورکړي روسیه کله هم په یوکرین برید کولی شي. د امریکا د بارنو چارو وزیر د نوې جګړې د مخنیوي په هدف د بیړنو خبرو لپاره کیپ او برلن ته سفر کړی دی. د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا حکومت وایي د دوبۍ په تجارتي میله کې د بیلابیلو شرکتونو سره د 8 ارب ډالرو 40 یاداشتونه لاسلیک کړي دي. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د صنعتونو لپاره د وزیر اعلی سلاکار عبدالکریم خان وویل چې د دوبۍ ایکسپو په نوم په تجارتي میله کې د خیبر پختونخوا د وزیرانو او چارواکو یو پلاوی برخه اخیستې ده او دغلته یې په صوبه کې د سرمایه کارۍ لپاره د بیلابیلو شرکتونو سره لوازنامې لاسلیک کړي دي.
پوزیشن دا 44 MOUs ٹل پرم پوری شوی دی او دا دیر سر اپروکسیمیٹ 8 بلین ڈالر دا دی جاگا دی اگر وہی لکہ دبائی یا ترکی چکن سٹائل لیا کرے گئی چکن انویسمنٹ پر تو دمہ راڑو خطا سدا سٹائل ہون سر دا کئی چی منگل انٹرنس ملاو شو.
بلخوا په خیبر پختونخوا کې صنعتکاران د حکومت د دې اقدام ستاینه کوي. خوایي باید دا هر څه عملي هم شي. د پېښور د صنعت او کاروبار د خونی پخوانی مشر زید شینواری ویلي دا لوزنامې به هله ګټورې وي چې د سرمایه کاری لپاره وضع ښه وي او صنعتکارانو ته اسانتیاوې ورکړل شي. د پېښور په بډه بېره سیمه کې د لاسي بمونو په 2 بریدونو کې 3 پولیس سرتیري ټپي شوي دي. پولیسو په یو بیان کې ویلي دي چې بېګا ماسخوتن د گشت پر مهال د پولیسو په ګاډي لاسي بمي برید شوی دی چې د یو سب انسپکټر په ګډون پکې 3 پولیس سرتیري ټپیان شوي دي. بلخوا امنیتي چارواکي وایي چې تېره شپه د شمالي وزیرستان سپلګ سیمه کې په پوځي عملیاتو کې 2 وسلوال وجري دي. یو امنیتي چارواکي بېګا د نوم نه خودو په شرط مشال لیډو ته وویل د هغه وسلوالو چې د جنوري په 18 په میرالي کې په وسلوال برید کې یو پولیس سرتیری وجلی او 2 نور زخمیان کړي وو. د سویلي وزیرستان په تحصیل سره روغه وچه خوړه سیمه کې د ځمکني ماین په 14 کې د فرنټیر کور یو سرتیری وجل شوی او 2 نور ټپیان دي. د سیمې د پولیسو مشر خانزیب مومن مشال لیډو ته ویلي چې دا برید پرون ماسپخین ترسره شوی چې هدف یې د فرنټیر کور د سرتیرو هغه ډله وه چې د بمونو شنډولو کار کوي. بلخوا د برید ذمواري د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراساني رسنیو سره په شریک کړي یو بیان کې منلې ده. امنیسټ انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان په حکومت غږ کړی دی باید دا یقیني کړي چې د بشري حقوقو فعال ادریس خټک په زندان دننه له عادلانه چلن او روغتیایي پاملرنې څخه برخمن شي. 50 کلن ادریس خټک 13 میاشتې یوې پټې پوځي محاکمې وروسته زنداني شوی دی. د خټک کورنۍ وکیل وایي چې پوځي عدالت هغه د جاسوسۍ او یوې بهرنۍ ادارې سره د حساسو معلوماتو شریکولو مجرم ګرځولی دی او د 14 کلونو د بند سزا ورته ورولې ده. د ځای زیږی پاړه لا ډیر تفصیل نه دی شریک شوی. ادریس خټک د بشری حقوقو نوموړی فعال دی چې تر کلونه په پاکستان کې په جبري توګه د خلکو د درک کېدو پر ضد کمپاین کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان پرون په بیان کې ویلي دي چې ادریس خټک کورنۍ او وکیل ته دغه د مقدمې پاړه سم معلومات نه ورکول کیږي. او په داسې حال کې چې سپینې ماڼۍ خبرداری ورکړي روسیه کله هم په یوکرین برید کولی شي، د امریکا د بارنو چارو وزیر انتونی بلینکن د احتمالي نوې جګړې د مخنیوي په هدف د بیړنیو خبرو لپاره کیپ او برلن ته سفر کړی دی. ټاکل شوی ده چې د دې وروسته به نوموړی د خپل روسي سیال سرګی لاروف سره د لیدنې لپاره جنیوا ته ولاړ شي. دواړه سفارتکارانو پرون د ټلیفون د لارې خبرې کړې وې. دا مهال چې روسیه د یوکرین په پولو باندې خواوشه 1 لک پوځیان را جمع کړي او په بیلاروس کې د پوځي مشقونو لپاره د پام وړ ځواک ځای په ځای شوی دی، نو په لویدیځو پلازمینو کې د یوې نوې لویې جګړې خبرداری ورکول کیږي. دا و د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنیری در توړان نکړل. اوریدونکو د دې غړي تر پای کرا سره پاتې شوې. نو د دې ترڅنګ د ځنې نور ریپورتونو تفصیل به واوري. د خیبر پختونخوا حکومت وای د دوبی په تجارتی میله کې د بیلابیلو شرکتونو سره د خپل منځي همکاري څلور څلوي اختیاداشتونه لاسلیک کړي دي. په جنوبی وزیرستان کې د ماین په چاودنه کې د فرنټیر کور یو سرتیر وجل شوی دی. د جنوري پر ولسمه په اسلام آباد او شمالي وزیرستان کې تحریک طالبان پاکستان په دوه بریدونو کې دوه پولیسان وژلي او څلور یې جوبل کړي چې په اړه یو شنون کې وایي
پاکستان سٹیٹ په کابل کې د طالبانو حکومت غواړي اور پرې بو په فاټا کې او په خیبر پختونخوا د ټولو سیمو ته کومه ده دکې بو قدمي
د خیبر پختونخوا د ماحولیاتي تحفظ اداره وایي چې دا محل په صوبه کې د ماربلو په سلګونو کارخانه په غیر د دوی له اجازه کار کوي. په خیبر پختونخوا کې د بشري حقوقو د دفاع اداره وایي په صوبه کې پر خزو د کورنۍ تشدد د مخنیوي د قانون یو کال پوره شو خو لا هم دغه قانون لاندې په ضلعو کې کمیټیانې نه دي جوړې کړی شوي. د دې ترڅنګ په خبرونه کې ځینې نور رپورټونه هم لرو. لمشال ریډیو سره اوسئ. اوریدونکو رازو د دې خبری غړې د لومړی رپورت طرف ته. د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې د دوبی په تجارتی میله کې د بیلابیلو شرکتونو سره د خپل منځي همکاري څلور څلوي اختیاداشتونه لاسلیک کړي دي. د صنعتونو لپاره د اعلی وزیر سلاکار وایي کدا عملی شي نو صوبې ته به اته بلیونه ډالره سرمایه راشي. بلخوا صنعتکاران وایي چې باید حکومت سرمایه کارانو ته اسانتیاوې ورکړي او د کاروباري لوزنامو عملي کولو لپاره ګامونه پورته کړي. نور تفصیل د غلام غوس پر رپورت کې.
په متحده عرب اماراتو کې د دوبی اکسپو په نوم په تجارتي نندارتون کې د خیبر پختونخوا په صوبایي وزیرانو او سلاکارانو مشتمل یو پلاوی هم ګډون کوي او تیر شپه د صنعتونو او تجارت لپاره د اعلی وزیر سلاکار عبدالکریم خان له هغه ځای څخه له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل چې تر دې دمه یې د بیلابیلو شرکتونو سره په پښتونخوا کې د اتو عربو ډالرو د سرمایه کاری کولو بیلابیلې پروژې لاسلیک کړې دي.
پوزیشن دا ده چې 44 ایم او یوز ټل پرون پورې شوې دي او د دې سره اپروکسیمیټ 8 بلین ډالر ده. هغه دې
تر پرونه پورې د اتو عرب ډالرو سلور سلویخت لوزنامې مو لاسلیک کړې دي. مونږ چې راستانه شو نو په دې اړه به په بیلابیلو ښارونو کې د دې ځای د سرمایه کارانو لپاره هم کانفرنسونه را جوړوو. بل د افغانستان د سرمایه کارانو د وفد سره به هم ولیدل او هغوی وویل چې که چیرې دوی ته د دوبۍ او د ترکیې په رنګ پاکستان ته د راتلو زمینه برابره کړې شي نو ډېره زیاته پانګونه به درته راوړو. په دغه اړه بیا له صوبایي حکومت لخوا په خپور شوي بیان کې ویل شوي دي چې بیلابیلو سرمایه کارو شرکتونو د پښتونخوا صوبې د سیلګرۍ په څنګه د توانایي د پروژو لپاره د اوبو نه د هایډروجن جوړولو په پروژو او ځینو نورو صنعتونو لګولو کې د دوی سره بیلابیلې لوزنامې لاسلیک کړي دي. په پښتونخوا کې سوداګر او صنعتکاران د صوبایي حکومت لخوا صوبې ته له بهره د سرمایه کارانو د راغیب کولو د دې هڅو ستاینه کوي. خودوی وای په کار د حکومت د مفاهمتي یادښتونو لاسلیک کولو وروسته په دغه برخه کې عملی ګامونه هم پورته کړي. په پیښور کې د تاجرانو او صنعتکارانو د چیمبر پخوانی مشر زاهد الله شینواری مشال ریډیو ته وویل چې د پخوانی صوبایي حکومت په دور کې هم داسې ډول لوزنامې لاسلیک شوي وي خو تر دې دمه عملي شوي نه دي.
میوی چې دا یو انټرست چې شو کولی او سرمایه گزار طرف نه چې به دې ځای کې ځکار کول شو کینې ما خو بیا دینه مخې ډیر زیات مرحلې وی پکې چې بیا د حکومت چې کوم انسنټیوز دی هغه غیته ملاو شي انفراستراکچر چې دی هغه ورته اویلیبل دی او اوس دا ایمیوز به مونږ ګورو چې آیا دې باندې عمل درآمد کیږي کنه.
خو دا موجوده صوبایي حکومت چارواکي وایي په صوبه کې د سرمایه کاری د پروژو د عملی کولو په تګلاره هم کار روان دی او دوی به په پښتونخوا صوبه کې د بهرني شرکتونو د سرمایه کاری لپاره اساني لاري چاري جوړوي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د چهار شنبه یا شورو ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
په لسنی مو بجو،
د مشال ریډیوي مجله
په یوونی مو بجا،
د کرخی په غاړه
په دونی مو بجو،
مشال آنلاین
په درینی مو بجو،
سازونه زنجیرونه
په پاوکم سلورو بجو،
تاندی هیلی
په پاو باندې سلورو بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په سلور نیمو بجو.
د مشال ویډیو نه ساته خبرونه اوري. زو د یو بل ریپورت طرف ته، د جنوبی وزیرستان په سراروغه کې د ځمکني ماین په چاودنه کې د فرنټیر کور یو سرتیری وجل شوی او دوه نور جوبل شوی دي. د سیمې د پولیسو مشر وای د پیښې پلټنې کوي، بلخوا پاکستانی طالبانو د برید ذمہواري منلې ده. دا په داسې حال کې دا چې په سیمه کې په پولیسو او امنیتي ځواکونو وسلوال بریدونه ډیر شوي دي او په بیلابیلو سیمو کې د لټون عملیات هم دوام لري. اشتیاق مسید نور تفصیل را کوي.
د سویلی وزیرستان تحصیل سراروغا سیمه وچا خوڑک شه نن مسپیشین 12 بجه د پاکستانی پوز فرنٹیر کور د بامون شن کولو سرتیریو تا د سڑک پا غوڑا بام ورچاو ده دلائی دایی چه پناتی جاک شه یو پوزی وجل شوی و دوا پر هر جلی شوی دی. ده دگی پیشه پا براک شه د سویلی وزیرستان پولیسو مشر خانزیب مومند مشال ریڈیو تا وویل
دا سبیدی پارٹی و اغیخ پلا غبستیدی تاولا سایدی دیتناس
پبامی چودناک شے وجل شوائی دے فرنٹیر کورس پوہی دے محمد سوہیل پنوم پی جاندلائی شوائی دائی پسراروغا وچا خوڑا سیماک شے پا پاکستانی پوز سرتیری بنے دے بامی برید زیمواری دے تیری کے طالبان پاکستان ترجمان محمد خراسانی مشال ریڈیو تا پر اولاجلی و بیان کشے مانلی دو. اشتیاق ماسید، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
مشال ریڈیو نہ ساتا خبرونه اوری. تحریک طالبان پاکستان په 19 جنوري په اسلام آباد او شمالی وزیرستان کې د شو وسلوالو بریدونو ذمہواری اخستی. د دوانو بریدونو کې دوه پولیسان وجل شوی او څلور جوبل شوی دي. د پاکستان کورونو چارو وزیر شیخ رشید احمد ویلی چې اسلام آباد برید د ترهګرۍ پیښه وه. په 8 جنوري هم وسلوالو په شمالي وزیرستان کې یو پولیس وجلی و. په اسلام آباد کې د شخړو او امنیتي چارو مطالعاتي مرکز انسټیټیوټ فار کنفلیکټ اینڈ سیکیورټی سټډیز وایي په پاکستان کې پروس کال 294 وسلوال بریدونه شوي وو، کم چې په 2000 کال کې له شوو بریدونو 55% زیات وو. د دې مخ په زیاتېدونکو بریدونو ممکنه وجوهاتو په اړه اسرار العالم مومند له کارپوهانو سره خبرې کړې او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
دا په داسې حال کې ده چې په تېر وختونو کې د پاکستان ریاست په وار وار ویلي وو چې په 2014 کال کې یې په ضربیزه پوځي عملیاتو سره د وسلوالو ډلو ملا ماته کړې او قبایلي سیمې یې له وسلوالو پاکې کړې دي. د پېښور پوهنتون د جرنالیزم څانګې استاد ډاکټر سید عرفان اشرف وایي د تحریک طالبانی پاکستان لخوا د مخ په زیاتېدونکو بریدونو وجه دا ده چې دا ډله خپل زور ښودل غواړي. عرفان اشرف په 13 جنوري مشال ډو ته وویل له دې ډلې سره نه حکومت جدي مذاکرات کوي او نه یې پر ضد سم عملیات کوي. دا وایي پاکستان ریاست وسلوالې ډلې ختمول نه غواړي. د په خبره ځکه چې دا ډلې په کابل کې د افغان طالبانو د واکمنۍ په برقرار ساتلو کې مرسته کوي.
نو څومره پورې د پاکستان سټیټ په کابل کې د طالبانو حکومت غواړي اور پورې بو په فاټا کې او بلوچستان کې یا خیبر پختونخوا د ټولو سیمو ته ګوماره دکې بو بدمنی وي.
که څه هم پاکستان د کابل په نیولو کې له طالبانو سره د څه قسم مرستو کولو تورنه رد کړي دي، خو پاکستاني چارواکو او سخت دریزه مذهبي عالمانو د کابل په نیولو خوشحالي کړې وي. بلخوا د پاکستان د پوځو پخوانی بریګیډیر سید نذیر وای د پاکستان ریاست کله هم په سیمه کې ترهګري نه غواړي. د په خبره ځکه چې په هیواد کې د سی پیک په ګډون د نورو پرمختیایي پروژو سرته رسولو لپاره امنیت ډیر ضروری دی. دا وایي د امنیت راوستلو لپاره ریاست مذاکرات او عملیات دواړه کړي دي، خو په افغانستان د افغان طالبانو تر کنټرول وروسته په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان بریدونه زیات شوي. دا وایي که یو خوا له افغان جیلونو د تحریک طالبان پاکستان وسلوال خوشې شول، نو بلخوا د دې ډلو له یو بل سره اړیکې اهم دي. بریگیډیر سید نذیر په 13 جنوري مشاله ډوته ویل چې د پاکستان حکومت په پرله پسې توګه له افغان طالبانو سره په رابطه کې دی چې دا رنګ د افغانستان ځمکه د پاکستان خلاف استعمالېدو ته پرېنښودل شي. سید نذیر وایي تحریک طالبان پاکستان نه بریدونه ځکه زیات کړي چې دا رنګ له پاکستاني ریاست سره په سولې خبرو کې د دوی تله درنه شي. اسلام آباد کے دشخڑوں امنیتی چاروں مطالعاتی مرکز انسٹیٹیوٹ فار کنفلکٹ اینڈ سیکورٹی اسٹڈیز پخپلی اور راپور کی وائی پر پاکستان کے 2020 کال کے 240 نوی وسلوال بردنا شبی موچ پکے لگ تر لگا در 215 نوی کسان چلنی مئی زیادی امنیتی سرتیری بو وجل شبی بو. دغه راپور چې په لومړي جنوري خپور شوی وایي په بریدونو کې د زیاتوالي وجه د افغان طالبان لخوا د افغانستان نیول دي. د تیر کال په دسمبر میاشت کې تحریک طالبان پاکستان په پاکستان کې د 50 بریدونو ذمواري منلې وه.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واورئ چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعې په ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو واورئ.
مشال ریډیو اوري په خیبر پختونخوا کې د بشري حقوقو د دفاع ادارې وایي چې په صوبه کې پر خزو د کورنۍ تشدد د مخنیوي د قانون یو کال پوره شو، خو لا هم دغه قانون لاندې په ضلعو کې هغه کمیټیانې نه دي جوړې شوې چې دغه قانون د منظورولو پر وخت یې حکومت ژمنه کړې وه. دوی دا هم وایي چې لا هم دغه قانون د عملي کولو طریقې کار نه دی واضح کړل شوی. بلخوا د خزو د وضعیت په اړه صوبایي حکومتي کمیشن وایي ډېر زر به په دې اړه عملي کار پیل شي. نور تفصیل له فرخنده اسد نه اورو.
په خیبر پختونخوا کې د ښځو د حقونو لپاره کارکونکي غیر سرکاري ادارې وایي په هغه صوبه کې پر ښځو د کورنۍ تشدد د مخنیوي د قانون یو کال پوره شو، خو لا هم دغه قانون لاندې هغه ضلعي کمیټیان نه دي جوړې شوې چې حکومت یې د جوړولو ژمنه کړې وه. د یوې غیر سرکاري ادارې حوالور مشر خورشید بانو د جنوري پر 13 مشال ریډیو ته وویل باید حکومت په دې اړه د پوهاوي یو کمپاین هم پیل کړي چې خلک خبر شي په دغه قانون کې کومې خبرې شاملې دي.
کمیټی جوړ نه شوی دی، لا پورې هغه نومینیشن هم نه شوی دی چې څوک څوک دی، کوم کوم ایریا نه دی، څوک کوم لا پورې د دې نومینیشن هم نه شوی. کمیټیان خو بیا جوړی کی چې هغه څه نومینیشن وی چې نومینیټ کړی وي
صوبائی حکومت 2020 کال د جنوری پر 15 د کورنی تشدد ضد د قانون منظورولو پر مهال ویلی وو چې په دې اړه به ضلعي کمیټیانې جوړوي او په دغه کمیټۍ کې به ډپټي کمیشنر د صوبایي اسمبلۍ یوه خزینه غړي، د روغتیا او ټولنیزو چارو ضلعي افسران، د ښځو د ناروغیو او نفسیاتي ماهران، ضلعي خطیب، مدني فعالان او ځینې نور کسان هم شامل وي. خو لا هم داس یو کمیټی نه دا فعال کړل شوی. د خزو د حقونو لپاره دی وی غیر سرکاري ادارې عورت فاونډیشن یو مشر عاصم ملک مشال ریډیو ته وایي لا هم تر اوسه دغه قانون طریقې کار یا رولز اف بزنس نه دی جوړ شوی.
د قانون پیښ شو، د قانون شکم دی هغه الته کې منظور کو، اوس د دې پر باید دوی رولز اف بزنس جوړ کی شي، دغه اطلاعات شکم دی اپو معاشره کې شروع شي د تانی په ذریعه یا شکم دی نور هغه ادارې شکم دی
سرکار کی. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن په خپل یو وروستي راپور کې ویلي وو چې په 2000 کال کې په دې هیواد کې د کورنی تشدد نږدې 200 پیښې ثبت شوې وې چې پکې 304 د خیبر پختونخوا دي. بلخوا د خیبر پختونخوا د ښځو د وضعیت په اړه د حکومتي کمیشن مشر رفت سردار مشال ریډیو ته وایي پر ښځو د کورنی تشدد د مخنیوي قانون یې جوړ کړی او د دغه طریقې کار یا رولز اف بزنس هم تیار دي او ډیر زر به یې پر نورو خبرو هم عملی کار پیل شي.
نو دا یو ډېر ښه قانون دی راوسته دی او د دې لپاره رولز تیار دي. چا دا چې نن رولز موږ دومره سیمینارز په دې رولز باندې وکړل، دومره کنسلټیشنز مو په وکړل، نو رولز تیار دي او هغه موږ لیږلي دي دغه ته لا ډیپارټمنټ ته. هلته نه چې ویټ شي انشاءالله تعالی نو دا به اکدم کې نوټیفای کیږي.
له دې وړاندې د پاکستان پاکستان تحریک انصاف گوند غړو مشال ریډیو ته ویلي وو چې د دوی په هڅو د کورنۍ تشدد خلاف قانون منظور شوی چې له مخې به پر ښځو تشدد کوونکو ته کم نه کم یو کال او زیات نه زیات 15 کاله د بند سزا ورکول کیږي.
د پاکستان په اساسي قانون کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغوی یې څه ذمہواري خېږي؟ د انسان بنیادی بشری حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدی شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواري ده او کنه اولس په خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او د ته ورته نور موضوعات د مشال رادیو په ونیزه خبرونه قانوني لارې کې له قانون پوهانو سره سیړو. د خبرونه د هر دوشنبه په ورځ د مسپخین په 2:30 او د هر چهارشنبه په ورځ د مسپخین په پاوباندې 1 بجه بوریوال کاکړ تاسو وړاندې کوي.
مشال رادیو اوري. د خیبر پختونخوا د ماحولیاتي تحفظ اداره وایي چې دا محل په صوبه کې د ماربلو په سلګونه کارخانه په غیر د دوی له اجازه کار کوي او د ماحولیاتي تحفظ خیال نه ساتي چې په نتیجه کې چاپیریال ته تاوان رسی او ورسره د اوبو وسیلې خچنی شوې دي. دا اداره دا ډول کارخانو شمیر څه د پاسه 1200 خای، خو د ماربلو د کارخانو اتحادیه بیا دا شمیره د 3600 نه زیاته یادوي. ډاکټران وایي دا د انسانانو ژوند اغیزمنوي او د ساده رنځونو سبب ګرځي. تفصیل د مجید بابر نه اورو.
د خیبر پختونخوا د ماحولیاتي تحفظ اداره وایي چې په صوبه کې سلګونو د ماربلو کارخانو ماحول د سخت خطر سره مخ کړی دی. د ادارې په خبره دا کارخانې د ماحول د تحفظ په اړه د رسمي اجازتنامو نه بغیر روانې دي او د ورځې په حساب په زرګونه ټنه فضله د کرکیلي ځمکې اوبه او چاپیریال ته زیان رسوي. د جنورۍ په 12 مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا د ماحول د تحفظ د ادارې مشر شفیع الله خان وویل چې د ماربلو کارخانې نیخ په نیغه د اوبو، هوا او شور د گئی سبب دے.
مونگ سرا ٹوٹل 1226 ماربل فیکٹریز پورا صوبہ کے دے کے 140 آگا فیکٹریاں دی چھ انوائرمنٹل اپروول سنچ تو صرف انوائرمنٹل چھ کم پیرامیٹرز دی آگا پورا کبھی او 839 آگا دی چھ یہ کے خلاف مونگ ایکشن انیشیٹ کرے دے او دا باز پہ ہیرنگ نوٹس کی دی، باز انوائرمنٹل پروٹیکشن آرڈر سٹیج کی دی، باز پہ انوائرمنٹل پروٹیکشن ٹریبیونل ته مونږ لیګلی فار پروسیکیوشن. نو التنه چې کوم فائن امپوز کیږي نو هغه مونږ اکارډنگلی دوی نه چارج کوو.
د ماحول د تحفظ د صوبایي ادارې لخوا مشال ریډیو سره د شریک شوي تفصیل له مخه دا محل په پیښور کې 190، په مردان کې 215، په خیبر قبیلی دله کې 200، په چارسده کې 4 شپېته، په نوخار کې 8، په سوابی کې 12، په هزاره ډیویژن کې 15، په ملکن ډیویژن کې 233، او په ډیر اسمیر خان کې 6 غیر قانوني د ماربلو کارخانې روانې دي. خو د جنورۍ په 12 مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د ماربلو د کارخانو د اتحادیې مشر سجاد خان په صوبه کې د ماربلو د ټوټه کولو د کارخانو شمیره څه د پاسه 3600 وښوده. نوموړي زیاته کړه چې د ماحول د تحفظ ادارې او حکومت د دوی غوښتنو ته پام نه کوي او احکامات جاري کوي. د ده په خبره د ماربلو فضله په متبادل کاروبار کې هم کارېدلی شي، خو د سرمایې د کمښت سره مخ دي.
ګورنمنت سره پوره ډونر ایجنسیز راځي، دونه ګرانټونه راځي، په کار چې دا مسله دی ولا حل کی کنه، دی دی ولا ګرانټ ورکي یا دی دی ولا دغه پروجیکټ تک انسټال کی، نو هغه فیکټری به چلی او مینټیننس پیرینګ او پروجیکټ په پاغه لیول چلی. نو دلته نو خصو مطلب دلته خصو
په 2013 میلادي کال کې د پیښور د یو شخصي اکرا پوهنتون د سیول انجینیرینګ د سانګې په سرینیز راپور کې ویلي شوی چې د ماربلو د کارخانو فضله د قرض مکی شاړوي، نهري نظام بندوي او د فصلونو د فطري معیار خرابولو ترڅنګ د انساني صحت لپاره هم مضر وي. د خیبر پښتونخوا د پبلک هیلت د کارکوونکو د اتحادیې مشره ډاکټر سایم عابد وایي چې د کارخانو له پکار ده چې کیمیکل انجینرانو په مرسته د دې فضلې د ځای کولو چاري وکړي.
دا چې کم یو دی د ماربل نه چې کم یو ویس جنریټ کیږي، هغه چونکه های لیول اف هغه کې کیلشیم نو هغه چې ماربل کرش کنا چې هغه اوبو کې کینی نو هغه په وجه چې زناور ای هغه افیکټ کیږي فش افیکټ کیږي ور سره چې کوم دی ډراګن فلای افیکټ کیږي د دې لایف هغه سره افیکټ کیږي او دې سره سره چې کوم دی هغه هیومن چې کوم یو ارد گرد اوسی کی هغه نه سر ڈسٹ جنریٹ کی گیا اور ڈسٹ تلاسا دا غی لنگز افیکٹ کی گی.
دا قانون لمخا دا ہر کارخانی لپارا لازم دا چی دا حکومتی اجازت نامی نا پس دا ماحول دا تحفظ دارینا دا مشینونو دا کرکتنی و دا ماحول دا تحفظ پارا دا اقدامات و سرٹیفیکیٹ تر لاسکری خود خیبر پختونخوا دا ماحول دا تحفظ دا داری پا خبرا دا دے کارخانو اجازت دا صوبے دا سنتون وزارت بغیر لدوی دا مشورے ورکوی بلخوا دا سنتون صوبائی وزیر عبدالکریم خان مشال لیڈیو تو ویل چی پا صوبہ کی دا کارخانه د سول سیزو نه جوړی شوې دي او د ماحول د تحفظ ادارې صرف د خپل کارکردګۍ خول لپاره په کارخانو فشار اچوي.
د دې پلان کې ماربلو ماشين دي چې دا د 50 لک روپے خرچ راځي، د پرویسټ مینجمنت باندې 30 لک راځي، د ضرورت سبسډایز کی لونز د ورته ورکی کنه ایزی انسټالمنت د ورته ورکی دا سي خپل یونټ ته په 2 کروڑ راځي نو د سره دا مختلف سیکټر وایز دغه په کار ده چې انالیسز کی کنسلټنټ هایر کی او اغای خلکو سره سٹیک ہولڈر سره کینی ایو واغه سولوشن دراو باسی چې انډستری ته پر مفید وي. ٹھیک شه جی ولې چې دا اوزون کې سوریه خو پاکستان نه نه کړي اوزون کې خو چې چا کړي نو اغای خو سره کم ځای له رسیدل.
د خیبر پختونخوا د ماربلو او ماینونو اتحادیه وایي چې په صوبه کې د دې کاروبار سره تر سلور لکو پوری خلک ترل شوې دي. د دوی په خبره د کانو د ټوټه کېدو نه پس د فضلې ځای کول د دوی له وسه بهر خبره ده او باید ملکی او نړیوالې مالیاتي ادارې دوی سره د دې په ځای کولو کې مرسته وکړي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمه او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو اوري. د کورمې په سویری علي شیرزو کې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د زیاتې واورې له امله بند شوې مرکزی لارې لا هم نه دي خلاصې کړل شوې چې له وجې خلک له مشکلاتو سره مخ دي. ځایي اولس له انتظامی غوښتنه کوي چې زر تر زره دې نه صرف بند لارې خلاصې کړي بلکې خلکو سره د مرستې هم وکړي. بلخوا د ضلع مرستیال کمشنر مشال ریډیو ته ویلي چې متعلقه محکمو ته یې د لارو د پرانیستلو لپاره ویلي دي او زر به یې خلاصې کړي. نور تفصیل د طارق اورگزی په رپورټ کې.
په کورما کې د چهارشنبه پر ورځ د سویری علي شیرزو اوسیدونکو ویلي چې حکومت د ور سره هغلته لارې په خلاصون کې زر تر زره مرسته وکړي ګنې ژوند به متاثر شي. د دوی په خبره په علاقه کې درنو واورو د نیکه زیارت سوکړي لوی لار او همدغه رنګ د مرغان کوټ او تور نزون مواصلتي لارې له سدې مرکز او رکسو سره تړلې دي. ځایي اوسیدونکي خیالبت خان مشال لډو ته وایي دوی ضرورتونه لري خو چرته تلی نه شي او په کورونو کې محصوره دي ولې چې هغلته تر دریو فوټو واوره شوې او د ټرافیکي بهیر یې بالکل ستونزمن کړی دی.
نو موږ خلکو ډېر ستونزو سره مخامخ دي او ډېر زیات واورا شوې ده. تقریبا 3 فوټه واورا ده او خرچې د خوراک څخه تنظیم نشته دي. خار ډېر مشکلاتو سره دي. روډونه باندې دي. ډاکټر څخه سہولات نشته دي. نو تنظیم نه مودا درخواست ده فیلډ څخه مهرباني وکړي س کوم طرف نه کیږي چې مودا د روډونه کولو شي.
لا اورګزو پولیس سره نږدې سویره علي شرزه د منځنی کورمې په حدودو کې راځي. یو بل ځای اوسیدونکی زید شاه مشال لډیو ته وایي د سیمې لارې لس ورځې وړاندې تړل شوي چې د پرانیستلو کوششونه وکړل خو ناکام شول.
د سیری علي شرزه کوم دی د سیوره په جوته وینو دی ورس وشي به میاشت پرې پرتای دور باندې نو نس سمندر کلی پرې تور نزون منجن ټوله وره په پرتای لري باندې نو خلکو ته تلل راتلل کې ډیر تکلیف دی. حکومت نے مدعا مختانہ جیسے پل پور دادی دوپارہ سے بندوبست وکی.
بلخوا د منځنی کور میں مرسیال کمشنر سید عبداللہ مشال لوډیو تا وای پاره شزو کې لارې د خلاصول لپاره دوی هغلتا متعلقہ محکمہ سی ان ڈبلیو ته ویلی ول خو چې لای ندی کولاو کړي نو سره بیا به خبره وکړي. په خیبر پختونخوا صوبه کې دوه اونۍ وړاندې دومره واوره شوې وا چې نه یوازې د مختلفو سیمو لارې تړلې بلکې په ځینو ځایونو کې د کورونو چتونه هم را پریوتي چې له امله لږ تر لږه 13 تنه مړه او شپږ څلوېښت نور ژوبل شوي. طارق اورگزی مشال رادیو پېښور.
تبصری شننی خبرونه رپورٹونه
اکسونا ویڈیوگانې او د مشال اونی سه خبرونه
سمون په ویب پانا mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شي.
د د مشال ریډیو نه ساته خبرونه تاسو هر ورځ د سهار له نهو تر دو مخام شپږ بجو پورې نیخ پنیغه اوري. په پیښور کې دا وخت د ماسپخین دولس نیمې بجې شوې دي. شاهین بنیره به درته د مهمو خبرونو لنډې وړاندې کړي.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي د دوبی په تجارتي میله کې د بیلابیلو شرکتونو سره د اته ارب ډالرو څلور څلوېښت لوزنامې لاسلیک کړي دي. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د صنعتونو لپاره د وزیر اعلی سلاحکار عبدالکریم خان ویلي چې د دوبی ایکسپو په نوم په تجارتي میله کې د خیبر پختونخوا د وزیرانو او چارواکو یو پلاوی برخه اخیستې ده او د غلطې په صوبه کې د سرمایه کاری لپاره د بیلابیلو کمپنیو سره لوزنامې لاسلیک کړي دي. بلخوا د خیبر پختونخوا د صنعت او کاروبار د خونی مشران وایي چې باید دغه لوزنامې عملی هم شي. د پیښور په بډبیره سیمه کې د لاسي بمونو په دوو بریدونو کې درې پولیس سرتیري ټپي شوي دي. پولیسو په یو بیان کې ویلي دي چې دا پیښه بیګا ماسخوتن هغه وخت رامنځته شوې ده کله چې پولیس سرتیري په گشت باندې وو. بلخوا امنیتي چارواکي وایي چې تېره شپه یې د شمالي وزیرستان سپلګ سیمه کې په پوځي عملیاتو کې دوه وسلوال وژلي دي. د سویلي وزیرستان په تحصیل سره روغه وچه خوړه سیمه کې د ځمکني ماین په چودنه کې د فرنټیر کور یو سرتیری وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي. د سیمې د پولیسو مشر خانزیب مومن مشال لیډو ته ویلي دي چې د دغه برید هدف د فرنټیر کور د سرتیرو هغه ډله وه چې د بمونو شنډولو کار کوي. دا برید ذمہواری پاکستانی طالبانو منلې ده. امنیسټي انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان په حکومت غږ کړی دی چې باید دا یقیني کړي چې د بشري حقوقو فعال ادریس خټک په زندان دننه له عادلانه چلند او روغتیایي پاملرنې څخه برخمن شي. 58 کلن ادریس خټک تیره میاشت د یوې پټې پوځي محاکمې وروسته زنداني شوی دی او په داسې حال کې چې سپینې ماڼۍ خبرداری ورکړي روسیه کله هم په یوکراین برید کولی شي. د امریکا د بارنو چارو وزیر انتونی بلینکن د احتمالي نوې جګړې د مخنیوي په هدف د بیړنیو خبرو لپاره کیف او برلن ته سفر کړی دی.
د شاهین بنیری مو د مشال ریډیو نه لنډ خبرونه واوریدل. زو د پاتې رپورټونو طرف ته د برتانیا د ایوی خیریه بنسټ آکسفام موندنې ښایي چې کرونا وبا د بډایه خلکو شتمنۍ ډېرې کړي خو برعکس یې بېوزله کسان یې نور هم زیانمن کړي دي. دا راپور چې پایلې پرون خپرې شوې ښایي د نړۍ په کچه همدا نابرابري هر ورځ د څه باندې 20,000 کسانو د مرګ لامل کیږي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ له اسدالله لودی نه اورو.
د اکسفام موندنې ښیي چې د کورونا وبا له پایله د نړۍ د لسو تر ټولو بډایه کسانو شتمني څه باندې دوه برابره شوې او 1.5 تریلیون ډالرو ته رسېدلې ده. په ورته وخت کې د وبا له پایله د نړۍ په کچه له 1.6 میلیونو ډېر کسان د بېوزلۍ خواته بیول شوي دي. اکسفام د خپلو موندنو راپور نن د جنوري په 18 داسې مهال خپور کړ چې همدا اونۍ د نړۍ د اقتصادي مجمع آنلاین غونډه هم په داووس کې جوړیږي. د اکسفام موسسې په راپور کې راغلي د همدې وبا په ترڅ کې ډېر بډایه خلک د مالی او پولي تحرکاتو او ونډو له کبله لا بډایه شوي. دا په دې معنی چې د وبا له پایله په هر شپږ ساعتونو کې یو شتمن کس میلیاردر شوی دی. د راپور له مخې د نړۍ لس تر ټولو بډایه کسان د 3.1 میلیارد بېوزله کسانو په اندازه شتمني لري. د اکسفام د راپور لیکوالانو ویلي د اقتصاد دا چاره تصادفي نه بلکې انتخابي ده. د دوی په وینا اقتصادي تاوتریخوالی هغه وخت رامنځته کیږي چې د سیاسي جوړښتونو تګلارې یوازې د بډایه او ځواکمنو کسانو لپاره جوړیږي. د راپور په وینا دا وضعیت په نورو ټولو بېوزله کسانو، ښځو او نجونو ناوړه اغیز کوي. راپور کې ویل شوی چې د همدې نابرابرۍ له کبله هر ورځ 21,000 کسان روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي، جنسیتي تاوتریخوالي، لوږې او اقلیمي بدلون له کبله مړه کیږي. د اکسفام په راپور کې غوښتنه شوې چې پر بډایه او میلیاردرانو باید مالیه ډېره شي چې له مخې په بېوزله هیوادونو کې د کورونا واکسین تشه هم تر یوه ځایه ډکه شي. دوی ویلي اوس مهال د دې واکسین مانوي مالکیت له بډایه هیوادونو سره دی.
د نوي کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ. مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مور وړي ل خلکو څخه لګ تر لګ درې غزه فاصله ساتي فلاس او غېګ روغبړ مکوي کچوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي په یاد ولري احتیاط مولو کورونا وایرسا ژغورل شي
مشال ریډیو اوري د پاکستانی بلاګر وقاص ګورایا د وجنې سازش په تور کې دا وخت د لندن په یو عدالت کې په ګوهرخان نومې تند مقدمه اوریدنه روانه ده په ګوهرخان تور دی چې د وقاص ګورایا د وجنې لپاره یې نامعلومه کسانو سره سودا کړې وه او په دې لړ کې نوموړي اروپایي ملک نیدرلینډ ته هم تللی و چرته چې وقاص ګورایا دا وخت اوسیږي کته هم دا مقدمه په عدالت کې دا او وقاص ګورایا پرې له خبرو ډډه وکړه خو مشال ویډیو وخت په وخت پاره شو راپورونو په اساس دا ریپورت برابر کړي چې تفصیلی درته نجیبا مې وړاندې کوي
د لندن په یو عدالت کې د پاکستان پر پس تنقید کوونکی بلاګر وقاص ګورایا د وژلو پر تور د ګوهر خان نومې تن پر ضد د مقدمه اوریدنه روانه ده د پاکستان ډان ورځپاڼه لیکي چې د مقدمې د اورېدنې پر مهال د استغاثي وکیلانو عدالت ته وویل چې د میډس په نوم یو تن ګوهر خان ته یو لک برطانوي پاونډ ورکول چې وقاص ګورایا ووژني بی بی سی په خپل یو راپور کې وایي اورېدنې پر مهال عدالت ته هغه مبینه واټس اپ میسجونه هم وښودل شول چې پکې ملزم ګوهر خان د میډس سره په ظاهره د ګورایا د وژنې په باره کې خبرې کولې په راپور کې ویل شوي چې د سرکاري وکیلانو د ډلې مشرې الیسن مورګن کیو سی عدالت ته وویل چې ګوهر خان د پیغامونو د لیږلو او ترلاسه کولو او روټرډم ته د تللو اعتراف کوي او وایي چې اراده یې لرله چې پیسې به واخلي وقاص ګورایا به نه وژني خو نوموړی د ګورایا د وژنې په نیت روټرډم ته تللی و ځکه چې هغلته یوه چاړه هم اخیستې وه خو د ګورایا په موندلو کې کامیابه نه شو او واپس برطانیې ته لاړو چې پولیسو ګرفتاره کړو مشال راډیو چې کله د وقاص ګورایا سره د دې کیس په اړه رابطه وکړه نو د نوموړي وینا وه چې یو خو په دې کیس کې فریق نه دی او بل دا کیس په عدالت کې دی نو خبرې پرې نشي کولی وقاص ګورایا په ټولنیزو رسنیو د پاکستان په پوځ د نیوکو لپاره پیژندل کېږي خو د بی پولی خبریالانو د نړیوال سازمان آر ایس ایف ویان ډینل باسټر د جنوري په 13 مشال لډیو ته ویل د تیرو سو کلونو راهیسې ځینې پاکستانی خبریالان او بلاګران د پاکستان سربیره د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم خوندي نه دي کومه چې د اندېښنې وړ خبره ده
هغه مختلفې سرچینې چې آر ایس ایف یې لري د معلوماتو تر مخه پاکستانی خبریالان او بلاګران د یو شمېر اپریشنونو له لارې په بهر ملکونو کې په نښه کیږي موږ دا نه وایو چې اپریشنونو تر شا د پاکستان ریاستی ادارې لاس لري یا د دې خبرې هم څه ثبوت نشته چې د هغه هیواد استخباراتي اداره آی اس آی یا کوم بل اداره د وقاص ګورایا د وجنې په سازش کې ککړه ده خو دا رښتیا دي چې یو تن دا پلان جوړ کړی و چې په نیدرلینډ کې میش احمد وقاص ګورایا ووجني نو وستا د عدالت کار دی چې دا قضیه حل کړي
د بی پولی خبریالانو نړیوال سازمان د رواني میاشتې په 11 نیټه په خپل ویب پاڼه لیکلی چې د وقاص ګورایا د وژنې د کوشش قضیه به د نږدې نه ساري د وقاص ګورایا د وژنې سازش کیس لومړی اوریدنه د لندن په یو عدالت کې د 2021 کال د جولای په 19 نیټه شوې وه پاکستانی نژاد برطانوي ګوهر خان د لندن د میټروپولیټن پولیسو هغه مهال گرفتار کړ چې د تیر کال د جون په 15 نیټه د نیدرلینډ نه لندن ته په ریل ګاډي کې ورسېدو د ګوهر خان له نیولو وروسته د برطانیې د کراون پروسیکیوشن سرویس په خپل یو بیان کې ویلي ول چې په ګوهر خان د جون پر 23 فرد جرم ځکه ولګو چې نوموړي د زنونورو ملګرو سره هم د یاد کال د فبروري او جون میاشتو ترمنځ د پاکستانی بلاګر وقاص ګورایا د وژنې سازش کړو د بی بی سی د جنوري د 14 نیټې د راپور تر مخه چې د استغاثي وکیل الیسن مورګن کیو سی عدالت ته ویل چې د 2013 کال په دسمبر میاشت کې د امریکا د پلټنو وفاقي ادارې اف بی آی وقاص ګورایا ته اطلاع ورکړې وه چې نوموړی په کیل لیست یا وژنې په فهرست کې شامل دی وقاص ګورایا چې د نیدرلینډ په روټرډم ښار کې اوسیږي د 2006 کال په فبروري میاشت کې ورته د هغه هیواد پولیسو خبرداری ورکړو چې ژوند ته جدي خطر موجود موجود دی. وقاص ګورایا په 2001 کال کې نیدرلند ته تللی و او له هغه ځایه د خپلو نورو ملګرو سره په ګډه د موچی او بین سا په نوم د فیسبوک پاڼې چلولې. په دغو پاڼو به د پاکستان په پوځ او مذهبي سخت دریځو تنقید کېدو، خو وروسته بیا دغه پاڼې وتړل شوې. وقاص ګورایا په 2016 کال کې لاهور ته لاړو او د 2018 کال په جنوري میاشت کې لا درک کړل شو. د بشري حقونو تنظیمونو او د مدني ټولنو د فعالانو له احتجاجونو وروسته نوموړی هم د یادې میاشتې په آخرۍ اونۍ کې بیرته خوشي کړل شو. په ټولنیزو رسنیو کې د نوموړي په لا درک کولو د پاکستان استخباراتي اداره ISI تورنه کړل شوې وه، خو د پاکستان پوځ د اماړیکو څانګې ISPR د هغه وخت مشر میجر جنرل آصف غفور په یو خبري کانفرنس کې دغه تورونه رد کړي ول.
دا مشال ریډیو دا.
مشال ریډیو اوري. په پاکستان کې د واکمن تحریک انصاف ګوند ملي امنیت تګلارې له مخه د هیواد د ملي امنیت لپاره تر ټولو مهم اقتصادي امنیت دی. د هیواد ملي امنیت تګلاره چې مخکې یې منظوري د وفاقي کابینې په غونډه کې ورکړل شوې وه، د تیرې جمعې په ورځ وزیر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې د یوې غونډې پر مهال اولس ته په ډاګه کړه. نوموړي وویل چې ملي امنیت یوازې د هر اړخیز پرمختګ او ودې له لارې ترلاسه کېدی شي. دا چې اقتصادي امنیت څه ته وایي او د پاکستان په موجوده معاشي حالاتو کې به حکومت تر کوم حده اقتصادي هدفونه ترلاسه کړل شي، دا پوښتنې مو له کارپوهانو سره څېړلې دي. تفصیل ملیحه امیرزاده درکوي.
د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د حکومت په ملي امنیت تګلاره کې یو مهم جز اقتصادي امنیت بلل شوی دی. له 2022 نه تر 2026 پورې د هیواد د ملي امنیت په 5 کلنه تګلاره کې ویل شوی چې د هیواد ملي امنیت لپاره تر ټولو اړین اقتصادي امنیت دی. د تګلارې له مخه په راتلونکو 10 کالو کې د هیواد امنیتي ضرورتونو تعین به په دې سره کېږي چې د هیواد اقتصادي صلاحیتونو نه ګټه پورته کړل شي او په عین حال کې د ملي یووالي، سیمه ییز سالمیت، داخلي امنیت او د ولسي خیر ښېګړې اهداف پوره کړل شي. د وفاقي کابینې لخوا منظور شوې دغه تګلاره د جنوري په 14 وزیر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې په یو غونډه کې په ولسي کچه را څرګنده کړه. د ملي امنیت تګلارې دستاویز څرګندولو په وخت وزیر اعظم عمران خان وویل چې د هیواد ملي امنیت له اقتصادي امنیت سره تړاو لري او د ملک ملي امنیت تګلاره به هر اړخیزه وده باوري کوي. وزیر اعظم عمران خان په دغه موقع وویل چې کله هم دوی نړیوالې مالیاتي ادارې یا IMF ته ورځي او د هغوی شرطونه مني، نو د دوی امنیت اغېزمنېږي. همدې خبرې ته په اشاره په پېښور کې اقتصاد پوه ډاکټر میراج الحق د جنوري په 15 مشال ریډیو ته وویل چې د یو هیواد اقتصادي امنیت له ملي امنیت سره جوخت تړون لري. نوموړي وویل د یو هیواد اقتصادي ازادي هله وي چې د اقتصاد له پلوه مستحکم وي، خو چې کله اقتصاد ښه نه وي او یو ملک نورو هیوادونو نړیوالو مالیاتي ادارو باندې انحصار زیات کوي، نو معاشي ازادي هم تر اغېز لاندې راشي چې نیغ په نیغه په ملي امنیت اثر پرې باسي. نوموړي وویل
کله چې اکنامک فریډم کمیږي نو بے اکنامک سیکیورٹی نشي راتلی او دا غي بے اثر پرې وځي باندې په نیشنل سیکیورٹی باندې. په دې اوس وخت کې اقتصادي حالت ته کم چې حکومت ته یو غټ چیلنج دی، ناغه منګای ده. دغه انفلیشن بے ډېر جوخت تړون دی. دا IMF دغه پیکیج سره چې کوم حکومت اغستره او دا IMF چې کوم شرطونه دي دا غي سره کوم پرس کړه. IMF چې دا IMF پروګرام نه وره پاکستان، نو دغه انفلیشن خو یو دومره سیویر سچویشن دی نه جوړېدو. دارې چې حکومت به په خپل طریقه سره هغه کنټرولول شي، ځکه چې حکومت سره د اکنامک فریډم دی. هغه خپل مالیاتي یا تجارتي یا ایکسچینج ریټ چې څومره پالیسی دي هغه په خپل طریقه سره هغه هندل کولای او هغه به ډیزاین کولای.
پاکستان د ملي امنیت تګلارې منځوري د ډیسمبر پاتې وشتما د وفاقي کابینې په هغه غونډه کې ورکړې و چې مشري یې وزیر اعظم عمران خان کوله. هغه وخت پاکستان د ملي امنیت صلاحکار مهید یوسف په خپل ټویټر پاڼه لیکلی و چې په اسلام آباد کې د وفاقي کابینې لخوا د دې تګلارې منځوري تاریخي بریالیتوب دی. اقتصاد پوه ډاکټر غلام سمد د جنوري په 15 مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې هر حکومت د اقتصادي مشکلاتو ذمہوار پخوانی حکومتونه ګرځوي، خو د پخوا راهیسې د ملک په معیشي تګلاره کې تسلسل نشته. نوموړي وویل په موجوده اقتصادي حالاتو کې نه ویني چې حکومت په د اقتصاد د ښه کولو هدفونه په نږدې موده کې پوره کړل شي، ځکه چې موجوده اقتصادي شمیرې ښه والی نه څرګندوي.
دغه شان دي موږ ته یو فیسکل ډیفیسټ وایو چې د ایکسپینډیچر او د ریوین په مس کې چې کوم موږ سره ډیفرنس دی هغه لحاظ سره هم د اکنامک سټیبلټی چې کوم دی اوور آل چې کول چې کوم دی چې ګران دی لکه که تاسو ګورئ نو زموږ فیسکل ډیفیسټ طالبان 7-8% 9% پورې چې کوم دی نو روان دی ریسنټلی وګورئ نو لکه سم چې زموږ د مینی بجټ راغی انفلیشن وایز چې کوم دی چې زموږ انفارچونیټلی سچویشن چې کوم دی نو سټیبلایزیشن طرف ته نه دی روانم دغه شان چې تاسو د ډیټ اوور آل صورتحال ته وګورئ نو اوور آل اکنامکس چې کوم دی یا د اکنامک سټیبلټی یا سسټینیبلټی چې کوم دی I don't think we can achieve it like especially in next 2 years
خو بیا د واکمن طریق انصاف ګوند په مشرۍ حکومت هوډ څرګند کړي چې د ملي امنیت تګلارې به د هیواد اقتصادي صورتحال په ښه کولو کې رول ولوبوي د کارپوهانو په خبره د هیواد اقتصادي استحکامل راتلی شي چې په معاشي ډانچه کې موجوده مسلې حل کړل شي د دوی په خبره د هیواد مالی او تجارتي خسارې د کمولو د آمدن سیوا کولو د اخراجاتو د کمولو لپاره ورته د بیا کتنې پر درآمداتو باندې انحصار کمولو او د برآمداتو د زیاتولو سره د اقتصادي ازادي او د معاشي اسودګي اهداف ترلاسه کېدي شي د ملي امنیت تګلارې په دستاویز کې ویل شوی چې د ملي امنیت کمیټې او د ملي امنیت سلاکار سره په ګډه په کار کولو سره به د هیواد ملي امنیت څانګه یا NSD هر کال دغه پالیسۍ تبیا کتنه کوي او وړاندیزونه به ورکوي د دغه پالیسۍ عملي کول به د ملي امنیت څانګې په غاړه وي
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
مشال ریډیو اوري په بلوچستان کې د انتخاباتو کمیشن وایي چې تیاری روانه کړې ده او د روان کال ترمنځ به په صوبه کې بلدیاتي انتخابات وکړي د یادې ادارې په وینا حکومت ورته اړوند تفصیلات ورکړي دي او اوس مهال پر حلقه بندیو کار روان دی او ډیر زر به پای ته ورسیږي په صوبایي اسمبلی کې حکومت مخالف اتحاد وایي له دوی سره د حلقه بندیو په اړه تفصیلات لا نه دي شریک شوي دوی وایي د بلدیاتي ټاکنو په قانون کې د ځنو بدلونونو غوښتنه لري او حکومت باید هغه پوره کړي صوبایي حکومت وایي دوی هڅه کوي چې په صوبه کې بلدیاتي ټاکنې زر تر زره وکړي او ځکه چې دا آئینی ضرورت پوره کړي نور تفصیل د بوریوال کاکړ په دې رپورت کې
د پاکستان د انتخاباتو د کمیشن بلوچستان څنګه وایي هڅه کوي چې د روان کال تر جون میاشتې وړاندې په صوبه کې بلدیاتي انتخابات وکړي د یادې ادارې صوبایي مشر فیاض حسین مراد د جنوري پر 11 مشال رادیو ته وویل چې دوی دې هدف ته د رسیدو لپاره چټکه تیاری روانه کړې ده دوی ویل له حکومت څخه د نویو حلقه بندیو لپاره معلومات غوښتي وو هغوی ورکړي دي او دوی پر حلقه بندیو کار پیل کړی دی
پرنسل گورنمنٹ نے ہمیں پہ وہ دے دیے جو قانون سازی کرنے کی کچھ جو
مکتہ چھے د کوم قانون ضرورت او هغه صوبائی حکومت را جوړ کړ او د هغه پر بنیاد موږ پر حلقه بندیو کار پیل کړی دی لومړی لیستونه باید د جنوري تر 1.5 د دې لپاره تیار او خپاره شي چې کڅو قربان د اعتراضونه لري او له هغه وروسته به د مارچ تر 9 نیټې د حلقه بندیو کار سرته ورسیږي او تر هغه وروسته چې کوم لیستونه حتمی شي د هغه پر اساس به الیکشن کمیشن د انتخاباتو نیټه اعلان کړي
فیاض حسین مراد وویل تر اوسه وروستۍ پریکړه نه ده سوې خو د په وینا داسې امکان شته چې په ټولو صوبه کې به پر یوه نیټه بلدیاتي انتخابات وسي د وویل د بلدیاتي انتخاباتو لپاره په ځانګړي صوبایي قانون کې څرګند لیکل شوی دی چې دا انتخابات به د ګوندونو پر بنیاد ترسره کیږي په صوبایي اسمبلی کې د حکومت مخالف اتحاد مشر او د جمعیت علما اسلام فی مخکش ایډوکیټ ملک سکندر خان د جنوري پر 11 مشال رادیو ته وویل دوی غواړي چې په صوبه کې بلدیاتي انتخابات وسی خو د ده په وینا دوی د بلدیاتي انتخاباتو لپاره په هغه قانون کې ځینې بدلونونه غواړي کوم چې په 2014 کال کې منظور شوی و ده وویل
خو اوس به دوی څه امینډمنټس پکې کوي د هغه امینډمنټس مطابق به بیا پته لګي چې اوس پاره کې دوی څه نیت دي او څه ترتیب دي موږ دا مطالبه ده چې براه راست د میئرز اینډ ناظمان چې یا چیرمین چې دي هغه به براه راست نو هغه شی په کې په پخواني کې نشته او بیا به چې د غرو ایریا د پاره کې فاصلې لږې دي هلته به د یونین کونسل به په څه ترتیب وي یو ښار کې دننه دي هلته به یونین کونسل په څه ترتیب وي په دغه باندې خبره تر اوسه موږ سره نه ده شوې
ملک سکندر خان ایډوکیټ وویل دوی له دې کبله د میر او ناظم انتخاب نیغ په نیغه د ولس لخوا غواړي چې د درغلۍ مخه پکې ونیول سي په دې اړه مو د بلوچستان د بلدیاتو له صوبایي وزیر سردار سالی بوتانی سره د تماس هڅه وکړه خو هغوی له خبرو ډډه وکړه خو د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر ضیاءالا لانګو مشال راډیو ته وویل چې دوی په صوبه کې د بلدیاتي ټاکنو لپاره کار پیل کړی دی او هڅه کوي چې زر تر زره دا انتخابات وسي. په بلوچستان کې وروستۍ بلدیاتي ټاکنې د 2013 کال د ډسمبر پر 8 ترسره شوې وې او د 2013 کال په ډسمبر کې موده پای ته رسیدلې وه.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو اوري. د ننګرهار په بیلابیلو ولسوالیو کې د خونځیو استادان شکایت کوي چې د تیرو 15 میاشتو راهیسې تنخواګانې نه دي ترلاسه کړې چې له امله یې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. خو د ننګرهار د پوهنې ریاست چارواکي وایي ښوونکو ته په بانکي حسابونو معاشونه حواله کیږي چې د بانکي حسابونو د پرانیستو پروسه پر مخ روانه ده او په لنډ مهال کې به ټولو ښوونکو ته تنخواګانې ورسیږي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د افغانستان د ننګرهار ولایت په ولسوالیو کې د دولتي خونځیو ښوونکي شکایت کوي چې له تیرو 15 میاشتې راهیسې تنخواګانې نه دي ترلاسه کړې چې له امله یې له سخت اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي. د ښوونکو په خبره د معاشاتو د نه اجرا کېدو له امله ښوونیز بهیر ټکنی شوی او په زیاتره ښوونځیو کې ښوونکي خپلو دندو ته نه حاضریږي. دوی د ننګرهار د پوهنې ریاست له مسؤلینو څخه د ځنډیدلو معاشونو د ورکړې غوښتنه کوي. د عبدالحد په نوم د چپریهار ولسوالۍ یو تنخونکې وایي که معاشونه یې نور هم وځنډول شي دوی به سړکونو ته راووځي.
پنځه میاشت روانه ده او ډېرې زیاتې ستونزو سره لاس او ګریوان دي. داسې استادان ماته شته حتی چې درې ورځې په کور کې نه ډوډۍ شته نه د ترکاري تدرک لګېږي. څه ستونزه ده؟ ولې پنځه میاشتې د یو استاد معاش نه ورکول کېږي؟ د استاد به څنګه درس ته زړه راجګ شي؟ حتی پرون ماته یو څو ښوونکو داسې مې ویلې چې لارې به بندې کړو مظاهرې
د سید میران په نوم یو بل تن چې د خیوي ولسوالۍ په یو دولتي ښوونځي کې ښوونکی دی وایي بلخوا د ننګرهار د پوهنې ریاست ویان عبدالله عبد وایي د ښوونکو لپاره د تنخواګانو د اجرا په موخه ښوونکو ته د بانکي حسابونو په جوړولو پیل شوی چې په نږدې راتلونکي کې به ټولو ښوونکو ته د تنخواګانو د ورکړې بهیر پیل شي. د ننګرهار د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې په دې ولایت کې په سباندې 900 بابا دولتي ښوونځیو کې نږدې 14,000 ښوونکي په تدریس بوخت ول. خو له کله نه چې د ښوونکو تنخواګانې ځنډول شوي اکثریت ښوونکي خپلو دندو ته نه ورځي او په جلال آباد ښار کې ورځ مزدورۍ ته مخه کړې ده.
پر ټولنیزو شبکو هغې ایوی ویډیو توند غبرګونونه راپارولي چې پکې د طالبانو په حضور کې دوو افغان هنرمندانو ته ستغې سپورې ویل کېږي او د هغوی د موسیقۍ آلات سوځول کېږي. د تیر کال له اګست میاشتې راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي په هغه هیواد کې پر موسیقۍ بندیز دی. ځوان افغان سندرغاړي چې له افغانستانه وتلي او یا هم د وتلو په هڅه کې دي روان حالت د ډېرې اندېښنې وړ بولي. تفصیل د هارون بچا په رپورت کې چې په ځایي زازی اریوب ولسوالۍ کې د جوړي او د جنوري پر 15 پر ټولنیزو شبکو د خپرې شوې ویډیو د ایوې برخې لږه پیلېږي.
په ویډیو کې لیدل کېږي چې ټوپک پلاس طالبانو د دوو هنرمندانو ویښتان ورکینچ کړي، هغوی یې د لسګونو کسانو په منځ کې درولي او د موسیقۍ آلات یې ورسوځوي. ګودر زازی هم د زازی اریوب ولسوالۍ یو ځوان او تعلیم یافته سندرغاړی دی. نوموړي مشال لډیو ته وویل د خپلو ولسی هنرمندانو د سپکاوي ویډیو سخت ټکان ورکړ. زازی چې وایي ژوند ته د ورپېښ خطر له وجې خپل ځای ځای نشي په ډاګه کولی، زیاته کړه چې د افغان هنرمندانو د حقونو لپاره باید له بهره غږ پورته شي.
هنرمندان دي اصلي اوسېدونکي او
مونږ یو اصطلاح ورته وایو چې خلیفګان هغه خلک چې د پلار نیکه نه دا میراث پاتې دی او د دوی د ژوند مهمه برخه ده. هغه وخت کې چې طالبان افغانستان ته راغلي نه وو، ځینو سیمو کې چې دوی حاکمیت درلود همدغه کارونه به کول، اوس په عامه سطح په ټولو ساحو کې کوي. زه په دې باور شوم چې د مړه ولس د ویده ولس دا حال به وي. تر اخره مې د ویډیو ورځ ولیدلی او له سترګو مې ورته اوښکې وڅڅېدې. داسې یو درد مې حس کړ لکه دا آلات چې زما وجود دي او زما وجود راماتوي. د تاریخ په اوږدو کې خصوصا په افغانستان کې د هنرمندانو انسجام دپاره د دولت په سطحه هیچا کار نه دی کړی، ځکه استیت پرک دي. نو زه فکر کوم چې په کار دا دی چې له بهره غږ راوچت کړو. مونږ د هنر برخه کې ډېره ډایسپورا لرو.
یو بل ځوان افغان سندرغاړی میر خان چې د نومیالي سندرغاړي عبدالله مکری زوی دی او کابل ته د طالبانو له ننوتلو سمدستي وروسته بهر ته تللی، د ځاځي اریوب د ویډیو په تړاو وایي چې طالبانو نه یوازې د افغانانو ژوند ورګران کړی، بلکې د هغوی د لرغوني کلتور او ویاړونو ویجاړول یې پیل کړی دي.
نور ویډیو غارم یو څو تر د مخ کې راوته چې ځه خوشی نه کړم. کله کله سړي سره الفاظ نه وي چې څه وایي، خو موږ خو د ادب او د فرهنګ کور یو. په خو موږ سره د انګلیسانو سره جنگ کړی، بیرته ما غجنګ په ډولونو په اتړونو ترمنځلای د سمو جنگ غټلای، او هغه کې طالبان هم وو. خلک د کتابو کې وګوري دا خبره هوایی نه دي. نو ډول، موسیقي، ادب، شعر دا خو زما د فرهنګ یو ډیره مهمه برخه ده. ته سره پورته کیږي له ما څخه دغه مخلي او بیا بیرته ما په خپل فرهنګ باندې کافره یې. هغه د ژوند هغه ټول نه وړه برخه چې په هغه باندې ستا کور ته خوشحالي ستا ولس ته ستا خلکو ته تا هغه هم له ما اخلي. نو بیا ژوند د څه شي دپاره ده؟ د ژوند هدف څه شی؟
طالبان د 2021 زیږدیز کال د اګست پر 15مه کابل ته ننوتل او حکومت یې ونیو. دوی پر افغانستان د نویمو کلونو د خپلې واکمنۍ په څیر دا ځل هم په هغه هیواد کې د موسیقۍ پر غږولو او یا هم د هغې پر اورېدلو بندیز ولګو. د نوي او له ویرې ډک حالت ته په کتو د پام وړ شمېر هنرمندان اړ شول چې له افغانستانه ووځي. په کابل کې د افغانستان د موسیقۍ ملي انسټیټیوټ هم وتړل شو او لسګونه زده کوونکي چې د هلکانو تر څنګ نجونې هم پکې وې، د دې مرکز د مشر ډاکټر احمد سرمس د هڅو په نتیجه کې اروپا ته ولاړل. ډاکټر سرمز د کابل د موسیقي مرکز له زده کوونکو د افغانستان ملي آرکسترا جوړ کړی. سیاستوال، د بشري حقوقو فعال او شنونکو افراسیاب خټک وایي د طالبانو ایجنډا له افغانانو د هغوی هویت او کلتوري ارزښتونه تروړل دي.
دا ډول سورنه اتنه تپا منګي رپا دا پیړیو پیړیو نا زبوگا پوجرو کې خلکو په پدې پښتونام کوله، او زبوگ دا چې کوم فوک لټریچر یا زبوگ اولسی ادب چې دی په هغه کې زبوگ د پښتنو د ژوند تجربه حکمت پټ دی، او زبوگ ځوانان چې سره هغه پویا راځي او ځان پیژني جهان پیژني. په دې کې شروع تما کول دا خو یو قسم ته پښتني ژوند باندې حمله ده. زبوگ سندره وجل دي، زبوګه موسیقي وجل دي، زبوګه شناخت وجل دي. دوی دې لپاره ورغلو چې ګوره هلته کې جنډه یې چندرې کړه، جنډې کې څه دوک شو. نو دوی غواړي چې افغانان دنیا ته داسې وښایي چې دا جنودي خلک دي، دوی یوازې په ټوپک باندې کنټرول کیږي. بس له آئین نه بغیر خلک په ټوپک لاس کې دی وایي چې بس موږ پاچاه دي. ډېر مشکل وخت دی، بد وخت دی، او دنیا ته پکار دی چې هغې تماشا وکړي، ځکه چې دوی چې کوم اور په افغانستان کې لګي دا خو خوریږي.
د ملکن یو پیژندل شاعر او سندرغاړی امجد شاهزاد وایي په افغانستان کې د راغلي بدلون اثر وار لمخه په پښتونخوا کې حس کیږي. نوموړی چې د سندر مو وجنۍ په نوم یو شعري ټولګه هم لري، زیاتوي چې د هنر او هنرمندانو لپاره مبارزې ته باید زور ورکړل شي.
په دا وړاندې ورځو کې دوه درې داسې ویډیوګان په ټولنیزو رسنیو باندې خپاره شوي وو چې خلک یې تشویق کړل. دا هغه تبلې او باجې او ربابونه هغه وسوځول، او دا درې میاشتو له لاړل او دا څلورو میاشتو له لاړل. نو هغه څیز دلته آلریډي موجود دی. په تېر بلدیاتي ټاکنو کې مونږ ته ښکاره شوه چې دلته څوک را روان دي، څوک راوستل کیږي. مونږ اندېښنې لرو چې دا په خوښه کې چې دا عملونه کیږي، نو دا زموږ شاعرانو، د فنکارانو، هنرمندانو دا هغه په کار، په زیار او په تخلیق باندې خامخا بد اغیزه پرې باسي. پکار ده چې په یو ډېر ساينټیفیک په ډېر سیاسي طریقه باندې زمونږ مبارزه چې دا د هنر دپاره د امن دپاره دا مخ په وړاندې لاړ شي او هم چې باوري او با اثر ځایونه دي په نړۍ کې کوم فورمونه دي پکار ده چې مونږ دغه خپله ستونزه دغه خپله خبره هغې ته ورسو او د هغوی نه مرستې وغواړو.
پر افغانستان د طالبانو واکمنې دور راهیسې په هغه هیواد کې د یو شمېر هنرمندانو د ځورونې او حتی د ځینو د وژنې خبرونه خپاره شوي دي. په کابل کې د طالبانو حکومت چې لا هم د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، ویاندویان یې په خبري کانفرنسونو او مرکو کې بشري حقونو ته د درناوي خبره کوي او وایي چې دې کار ته ژمن دي. په ملګرو ملتونو کې د تعلیم او کلتور ادارې یونیسکو د 2003 زیږدیز کال په نړیوال کنوینشن کې ویل شوی چې د یوې ټولنې د روایتي میوزیک او د هغې د کلتوري اساسو بشپړ حفاظت باید وشي.
خدایا